دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او لومړی میرمن ملانیا ټرمپ دواړه د کورونا د قبایي ویروس نیولې دي. د سپینې ماڼۍ په یو رسمي یاداش کې چې نن د جمعې په ورځ د تلې یا میزان په یو لسمه په دې ارتباط په واشنگتن کې خپور شوی د ښاغلي ټرمپ د شخصي معالج ډاکټر له قوله ویل شوي دي چې ماته د پنجشنبې په ماښام پته ولګېده چې جمهور رئیس ټرمپ لومړی میرمنې ملانیا ټرمپ دواړو د سارس د کووېډ 2 ویروس معاینات مثبت وو. دواړه دا وخري او په پام کې لري چې په سپینه ماڼۍ کې په خپل اقامتګاه کې تر وخته پورې آرام وکړي. زه او د سپینه ماڼۍ روغتیايي ټیم له نږدې نه څارنه کوو. موږ د هیواد د مشهورو ډاکترانو د مرستې د وړاندیز قدر کوو. د سپینه ماڼۍ په یاداش کې راغلي دي چې ښاغلی ټرمپ د آرام په حالت کې هم خپل ورځنۍ دندې سرته رسوي. د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال میرمن کمالا هاریس هم له ښاغلي ټرمپ او میرمن ټرمپ سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده او د دواړو د روغتیا لپاره دعا کړې. له بلې خوا د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د کورونا په ویروس باندې د جمهور ډانلډ ټرمپ او میرمن ملانیا ټرمپ د اخته کېدو د خبر په اوریدو باندې خپل خپګان ښودلی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ د تلې یا میزان په لسمه خپره شوې ښاغلي غنی د دواړو لپاره ژر تر ژره د شفا دعا کړې ده. د ملي روغې جوړې دالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یوه ځانګړې بیانیه کې چې نن یې په ټویټر کې خپره کړې ده د ښاغلي ټرمپ او د هغه د میرمن لپاره د صحت یابۍ او شفا دعا کړې ده. دواړو خپلې ښې هیلې ښاغلي ټرمپ او میرمن ملانیا ټرمپ ته لیږلې دي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش په افغانستان کې یو ځل بیا د اوربند اعلانولو لپاره خپله مخکنۍ غوښتنه تکرار کړې ده. ګوټرش د عدم تشدد د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوه ځانګړې بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ په نیویارک کې خپره شوې ویلي چې دواړو خواوې د په دوحه کې خپل مذاکرات جاري وساتي تر څو د سولې او موافقې ته سره ورسیږي. د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون وای چې د هیواد په جنوبي ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وروستیو جګړو له امله په زرهاو ملکي وګړي بې ځایه شوي دي. په قندهار کې د دغه کمیسیون ولایتي استازي نعمت الله حسیني نن د جمعې په ورځ د تلې په یولسمه امریکا غږ ته وویل چې زیات شمېر خلک دا وخت د قندهار د ښار په شاوخوا کې په موقتي کمپونو کې پراته دي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام اداره یا اوچا وای چې د وروستیو خونړیو جګړو له امله برابر 44,000 خلک د هیواد په شمال، شمالي ختیځو او جنوبي ولایتونو کې له خپل کورونه بې ځایه شوي دي. لبل خوا په داسې حال کې چې نن د میزان یا تلې په یولسمه د عدم تشدد نړیواله ورځ لمانځل کیږي، په دې مناسبت د افغانستان د بشري حقوقو آزاد کمیسیون یو ځل بیا په هیواد کې د اوربند اعلانولو او د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه کړې. کمیسیون په خپله یوه لنډه مطبوعاتي بیانیه کې چې په ټویټر کې خبره کړې ویلې دي چې د سولې یوې موافقې ته د رسیدو په خاطر دې حکومت او طالبان دواړه خپل مذاکرات پیل کړي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. طالبان وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په دوحه کې د طالبانو له تحریک د مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ملاقات وکړ. د ملاقات په محل په دوحه کې د حکومتي هیئت سره د مذاکراتو لپاره د طالبانو ستر مرکچی مولوي عبدالحکیم هم حاضر وو. د طالبانو مطبوعاتي وایان ډاکټر محمد نعیم نن د جمعې په ورځ د تلې یا میزان په یولسم ویل چې دواړو خواوو د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې توافقنامې د عملي کولو په باب خبرې وکړې. د ډاکټر نعیم په وینا خلیلزاد او مولا عبدالغنی برادر ژر تر ژره د بین الافغاني ډیالوګ د پیل کولو په اړه هم وغږېدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د جمعې په ورځ د تلې یا میزان په یولسمه ویل چې په 13 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د 19 وبایي ویروس 15 تازه پیښې ثبت شوې دي. تر اوسه په دغه وژونکي ویروس باندې داخله کېدو له امله په افغانستان کې 1,458 ناروغان مړه شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وای چې د نورو ولایتونو په پرتله د کورونا د کورونو اوبایي ویروس تر ټولو زیات ناروغان په کابل کې دي او بیا وروسته بل ترتیب په هرات، بل، قندهار او ننګرهار کې زیات خلک د ساري ویروس نیولی دي. اوچا وای چې په افغانستان کې د دې موزي ناروغۍ د خپرېدو یو غټ علت دا ده چې خلک بې پروا دي. د ګرځېدو را ګرځېدو په وخت د روغتیا د وزارت د پروتوکولونو او احتیاطي تدابیرو خیال نه ساتي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. جمهور ډانلډ ټرمپ د سې شنبه په شپه د خپل سیاسي مخالف جو بایدن سره د لومړي تلویزیوني مناظرې په دوران کې خبرداري ورکړو چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې به د پوستل لاله نتیجه ونه مني. د ښاغلي ټرمپ وینا په دې ډول رای چولو کې دوکه کیږي. خو په واشنگټن کې د امریکا خبريال براین پیډن په خپل ریپورت کې وایي چې په یو شمېر زیاتو ایالتونو کې چارواکو د کورونا د کوینونو سبای ویروس خپرېدو د مخنیوي په خاطر خلکو ته موقع برابر کړی چې د پوسټل لاره خپل رائے واچي او په ملیونونو خلکو تر اوسه پورې خپل رائے اچولې دي او د خلکو د نظر د معلومولو د روستیو سرویګانو څرګندېږي چې د جمهور غوښتونکو د ګوند د طرفدارانو په پرتله د دیموکرات ګوند طرفداران تر ټولو زیات د پوسټل لاره د رائے اچولو پروسې ته ترجیح ورکوي. د امریکا خبريال وای چې په دې اړه اندېښنه موجود ده. ممکن چې ښاغلی ټرمپ د هغو ایالتونو انتخاباتي نتیجې ونه مني چې جو بایدن یې ورنګټي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې یو شمېر سناتوران د متحده ایالاتو د سترې محکمې د خالی شوې چوکۍ د ډکولو په خاطر د جمهور ډانلډ ټرمپ سره په دې هفته کې په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کوي او ښاغلی ټرمپ یوه محافظه کاره قاضي میرمن امی کونی بیرټ د دغه مقام لپاره غوره کړې ده. په واشنگټن کې د امریکا غږ د کانګرس د چارو خبریاله کاترین ګیبسن په خپل ریپورت کې وایي چې د سنا مجلس منظوري ورکړي او بیرټ د پخوانی آزاد فکری قاضي روډ بیدر گینزبرګ ځای ونیو. نو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې او د روغتیايي بیمې په شمول به په راتلونکو کلونو کې د یو لړ مهمو او حیاتي مسایلو په باب د سترې محکمې په پریکړو باندې ژوره اغیزه وکړي. د آذربایجان او ارمنستان د پوزونو ترمن د ناګورنو کاراباخ د ستراتیژیکي سیمې د کنټرول لپاره د یک شنبه د ورځې د هیڅ خونړې جګړې روانې دي. د غرنۍ سیمه چې د قفقاز د غرونو په لمنه کې موقعیت لري د آذربایجان د خاورې برخه ده. خو په 1990 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد د زوال په تعقیب ارمنستان پر قبضه وکړه او دغه سیمې آذری اوسیدونکي په زور او جبر خپل کورونه وشړل. د امریکا خبريال دورین جونز په خپل ریپورت کې وایي چې ترکیه په روانه جګړه کې د آذربایجان سره ولاړه ده. خو که دغه شخړه زر د مذاکراتو له لارې حل نشي ممکن چې د ترکیه او روسیې په شمول نړیوال قدرتونه پکې مداخله وکړي. روسیا د ارمنستان او آذربایجان دواړو سره نږدې اړیکې لري او په ارمنستان کې یو پوځي اډه هم لري. په اسرائیل کې د کورونا د کوینونس اوبا دویمه څپه خپره شوې او هر ورځ په زرهاو تازه پیښې ثبتېږي. په بیت المقدس کې د امریکا خبريال لینډا ګریسټن په خپل ریپورت کې وایي چې په اسرائیلو کې د کورونا د کوینونس اوبا د خبرېدو د مخنیوي په غرض اوس د خلکو د ارتباطاتو د محدودولو لپاره د اسرائیلو د کورنی امنیت اداره یا شنبت فعالیت پیل کړی دی او له هغو روشونو استفاده کوي چې مخکې به ورنه د ټیریزم پر ضد د عملیاتو لپاره استفاده کوله. لبل خوا په ترکیه کې هم د کورونا د کوینونس اوبا د مثبتو پیښو شمیر ورځ په ورځ لوړیږي. د دغه هیواد روغتیايي چارواکو د سافټویر د یونیوي سیستم نه په استفاده د دغه ویروس د مخنیوي هڅې پیل کړي دي او د امریکا د متحده ایالاتو د اریزونا د پوهنتون ساینس پوهانو هم یو نوی کمپیوټري سیستم ایجاد کړی چې یو کس ته د بل چا نه د کورونا د کوینونس اوبا ویروس انتقال کړي زر معلومول شي چې آیا پرې اخته شوی دی او کنه. د امریکا په ځینو ایالتونو کې روغتیايي چارواکي وایي غواړي چې وګوري آیا د دې نوي کمپیوټري آلی استعمال د کورونا د کوینونس اوبا ویروس د مثبتو پیښو په کمولو کې مرسته کوي او کنه. باربادوس چې د برېټانیې یو پخوانی مستعمره ده او د کارابین په سمندر کې موقعیت لري تر اوسه پورې د برېټانیې ملکه الیزابت د دولت رئیس وه. خو خلک غواړي چې د ملکې نوم د دولت د رئیس په توګه نور حذف کړي او خپل هیواد د یو مستقل جمهوریت په توګه اعلان کړي. دا وخت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شاوخوا 9 میلیون امریکایان ژوند کوي چې دې جملې نه یوازې 9 میلیون په اسرائیلو کې آباد دي. دا خلک معمولا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د پوسټل لارې رای اچي. که څه هم چې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې دننه په ډیره بیرحمانه توګه د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د ژورنالیست او د سعودي عربستان د شاهي دولت د ولایت محمد بن سلمان سرسخت ناقد جمال خاشقجي د وژلو او د بدن د ټوټه ټوټه کولو دوه کاله پوره کیږي په واشنگتن کې د امریکا غاق د ډیپلوماټیک چارو خبريال سند سین په خپل ریپورت کې وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس ځینو غړو د نړیوالو بشري حقوقو مدافعینو او د مطبوعاتو د ازادۍ طرفدارانو ویلي دي چې په دې اړه د انصاف او عدالت د غوښتلو په غرض او ترکیه وای چې په قندهار کې جنرال قونسلګری جوړی. د افغانستان او ترکیه د ډیپلوماټیکي اړیکو سل کال پوره کیږي او د افغانستان حکومت د ترکیه د دغه پریکړې هرکلی کړی دی. داود د سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چې خبرونه تر پایه وو. درنو اوریدونکو، لومړی به دا راپورټ واوري. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د نړۍ د بل هیواد په پرتله په افغانستان کې د کورونا په ناروغي د مړو شوو کسانو شمیر کم دی. د بل خوا اوچا د کورونا د دوهم احتمالي څپې د خبرېدو په صورت کې د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د دغه هیواد د روغتیايي سیستم کمزورتیا باندې اندېښنه شوډلې ده. په مخري په دې حکله له کابل څخه د امریکا جغ د خبريال اکرام شنواری راپورته.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا سره مبارزه په ښه ډول روانه ده او د تیرو میاشتو پرتله په دغه هیواد کې وضعیت اوس ډېر ښه شوی دی. ډاکټر احمد جواد عثماني د پنځمې په ورځ ناوخته خبر اعلان ته ویل چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په موده کې په افغانستان کې د نړۍ د نورو هیوادو پرتله په کم شمېر افغانان په دغه ناروغي مړ شوي دي.
یک فاکتور بسیار مهمه زو موضوع ساختار سن از افغانستان.
خغلی عثماني ویل یو لوی علت په افغانستان کې د عمر جوړښت دی. افغانستان کې له سلوره ته پیسې څخه زیات کسان د سلویخ کلون څخه کته عمرونه لري. په داسې حال کې چې د نفوس دا ډول جوړښت د ایران په ګډون په نورو هیوادو کې بل ډول دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا هم د دې ویلي په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ د مړو شو او یا پیسد عمرونه د 50 او اویا کلونو ترمنځ. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په افغانستان کې د 1400 لمریز کال د کپ په 15 د کورونا او بعد خپرېدو له پیل څخه د جمعې تر ورځې 1350 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي. خو ملګري ملتونه وایي چې د کورونا پر ناروغۍ د مړو شو شمیر زیات او دا ځکه چې دغه ادارې د وینا له مخې د کورونا په ناروغي ډیر مړ شوي کسان پرته لدی چې حکومت ته خبر ورکړي د خپل خپلوانو لخوا خاورو ته سپارل کیږي. افغان حکومت د کورونا وبا پر ناروغي د مړ شوو کسانو د شپیر د معلومولو لپاره درې میاشتې وړاندې یو سروي کړی ده، خو تر اوسه دغه سروي پیلې د خلکو سره ندي شریکې شوي. په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوي. د جمعې په ورځ د عامې روغتیا وزارت په ځینې ولایتونو کابل، دایکنډي او زابل کې د 15 مثبتو پیښو سب خبر ورکړي. په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د پیل څخه تر اوسه پورې تیر دلیلی ساتونه کې سب شوی 15 پیخي تر ټولو کم شمیر پیخي دي چې د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې سب کړی دي. خود ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د دې ونې پر راپور کې کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار په هغو ولایتونو کې چوي چې لا هم پکې د کورونا وایرس مثبتې پیخي په زیات شمیر سب کیږي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې که چیرې په ژمي کې د کورونا وبا دوهمه څپه راشي نو د دغه وبا پر وړاندې به د افغان حکومت چمتووالی د لومړۍ څپې پرتله ډېر ښه وي.
یک چالش بسیار بزرگ موضوع دوا بودم.
خغلی عثماني ویل یو لوی غوښت د درملو او د اکسیجن د کبوت غوښو د درملو په برخه کې د اسیا د پرمختیايي بانک په مرسته د نسې په روغتیا نړیوال ادارې سره مو یو تړون لاسلیک کړي چې لمخي یو شمېر ولایتونو ته عملا درمل هم ویشل شوی دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په روغتونونو کې د اکسیجن د نشتون ستونزه تر ډېره هواره شوي او له 1500 څخه زیات مصنوعي تنفس ماشینونه یا وینټیلیټرونه ولایتونو ته استول شوي. د 1500 نورو مصنوعي تنفس ماشینونو یا وینټیلیټرونو پر رسیدو سره دا ماشینونه هم ولایتونو ته واستول شي او هم په ډیر ژر د اکسیجن د تولید سو فابریکې په کار پیل وکړي. خو ملګري ملتونه د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم ته په پاملرنې اندېښنه ښيي چې د دوهمې احتمالي سپې د خپرېدو په صورت کې به افغانان له ډېرو ګواښونو او ننګونو سره مخ شي. وچا په خپل راپور کې د افغان ډاکټرانو له قوله ویلي چې د کورونا د وبا دوهمه سپه به د لومړۍ سپې پرتله ډېره مړینه له ځان سره ولري.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. په جنوب کې د بشر د حقوقو د کمیسون حوزوي دفتر وایي چې د تازه ناامنۍ لکبل سلګونه کورنۍ کډی سوي او دا لړۍ لا هم دوام لري. یاد کمیسون وایي چې د ژمي پر اتاک سره یاد کورنۍ لزیات ستونزو سره هم مخ دي او دولت باید دغه کورنۍ ته ژمنۍ مرستې ورسوي. د غراز د کډوالو اداره وایي چې په تیرې یو میاشت کې د کندهار لویدیزو او شمالي ولسوالیو یو شاولي کوټ او میوان څخه تر زر زیات کورنۍ کډوالي سوي دي. نور حال د عزیز الله پوپل پر پورت کې وایي.
د کندهار د امن ولسوالیو په ګډون د جنوبي ولایتونو له بیلابیلو برخو څخه د تازه امنیو په واجه د چارواکو په وینا د بيزایسو کورنۍ شمیر تر 15000 کورنۍ هم اوړي. یا دې کورنۍ تر ډیره په کندهار شهر او نږدې ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي چې دلته هم د کار سرپنا او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمیز دفتر د ملکی مرجوبلی د څنګ مسول نعمت الله حسنی وایي چې لا هم هر ورځ د جګړو او نامنوي له عمله زیات شمیر کورنۍ بې ځای کیږي چې دوی ورته اندیشمن دي.
روانه جګړه او بې امنیتي د لامل سوي چې دغه داخلي بې ځای وضعیت رامنځته کړی دی. مولی افغان دولت مکلف دی چې خپل ولس ته په هر وخت زمان په هر حالت کې کله چې وزارت خپل ذات دی سکونت اختیاري کتن د ماجریا داخلي بيداسي کسب په نوم باندې دیږي بعد اخر لبنانی د ژوند ضرورت نور ته مهیا او فرک.
په کندهار شهر کې د غزنی او پرا ولایتونو په ګډون د هلمند زابل او روزګان ولایتونو د نام نسیمو کډوال استوګندي خو د روزګان ولایت د کډوالو شمیر تر نور پکې زیات بلل کیږي. د نوموړي ولایت بي ځای سوي کډوال زیاتی چې د روزګان په جګړو کې د کورنۍ پالونکو او سرپرستان هم له لاس ورکړي او اوس په ډیرو ستونزو کې شپې ورځې سبا کوي.
بیا ورور په کور کې دوه کاله مې کېر د روزګان اوسېدونکو دلته په کډه راغلی یم. یو زوی مې د اوه کالو دی، د شپږ کالو لور مې د درو کالو ده. خاوند مې د لاس پښې ورکړې دي، خسر مې د لاس پښې ورکړې دي، لیبر مې د لاس پښې ورکړې دي.
چیرې سره راغلی کورم په سره غونډې کې کارونه منسته به کاری دي. موږ ته دولت څه مرسته برابر کړي او کارونه را پیدا شي زموږ په ډیر شي کوري چې نه لباس دغه په کرایې په سره کې پراته کرایې پیسې نه برابر کارونه نه ستنه بس دغه.
چارواکي وایي چې په دقیق ډول د روان مریض کال د ټولو بيزایسو کډوال شمیر نه دی معلوم، خو په تیرې میاشت کې یوازې د کندهار له شاولي کوټ او میوند ولسوالیو څخه د جګړو او نامنوي له عمله تر زرو زیاتې کورنۍ کندهار شهر ته راکډوالې سوي دي. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب زیاتی چې لا هم د داخلي بيزایسو کورنۍ شمیر راستر بلې د ډیرېدو په حال کې دي او د روان مریض کال سرویګان لا هم نه دی بشپړ سوي.
څلور درو په شاوخوا کې داخلي بيزایسو کورنۍ د هلمند، فراه، روزګان، همدارز، قندهار د یو شمېر نام نه ولسوالیو، د غزنی او د زابل ولایتونو خلک، د کندهار ښار مختلفو ناحیو او همدارز یو شمېر امن ولسوالیو ته بيزایسي ول چې په خپل وخت زمان دوی ته لازمې مرستې رسیدلې.
د کندهار شاولي کوټ، ارغسان، خاکریز، میانشین، نیش، غورک او میوند او په روزګان کې بیا د گیزاب او دیراوت ولسوالۍ هغه سیمې بلل کیږي چې په تیرې میاشت کې جګړو پکې زور اخیستی او زرګونه کورنۍ بې ځای سوي دي. د مدني ټولنې غړي هم د تازه نامنوي له عمله د بې ځای سو کورنۍ ورځنی حالت اندېښنه څرګندوي او د حکومت په ګډون له بشري مرستې کوونکو بنسټونو څخه غواړي چې په جنوب کې د اړمنو کورنۍ ته د ژمي لپاره تاک څخه مخکې بشري مرستې ورسي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا همڅو نړیوال رپورټونه. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سیشن بی پاوراس په مناظره کې خبرداري ورکړی چې دی به د پوسټ لاره د انتخاباتو لنتایج څخه ملاتړ ونکړي. نو موري دا ډول انتخابات ل درغلیو ډکه غني او یو شمیر ایالتونو د کرونا د وژن کې وایروس د مخنیوي په خاطر د پوسټ یا میل لارې د رای ورکولو بهیر پراخ کړی دی او نظر سنجنې ښکارا کوي چې د جمهوریت غشتونکو په پرتله دیموکراتان ډیر علاقمند دي چې د پوسټ لارې رای ورکړي. د بل خوا که ترامپ انتخاباتو بایلي نو احتمال دی چې محکمه ته مراجعه وکړي.
د جمهوریت ریاست د کاندان ترمنځ د سشنبه تلویزیونی مناظرې په پای کې د دوو اصلي ګوندونو د کاندان څخه پښتنه وشو چې د ټاکون تر پایلو با آیا دوی د بریا ل اعلان څخه ډډه وکړي. د دموکرات ګوند کاندید لدی مسلې سره موافق دی. جو بایدن وایي
کله چې د ټولو رایو لشمیرلو وروسته ګټونکو اعلان شي نو هغه به د کار پای وي. او که زبریالای شم په حقیقت کې سم ده که زبریالای نشم نو لپایلو به ملاتړ وکړم
خو ولسمشر ترامپ غیر مستند او بی اساس تورونه ولا غول چی د پوسټ لری په پراخه کچه د درغلو امکان شته چې کولای شي ټاکنې زیانمن کړي ترامپ وایي
I am 100% on board.
زه سم په ساده چمتو یم خو که په لسګونه زره رايو کې لاس وهنه وشي زه یې منلای نشم
که څه هم د ترامپ خپل د اف بی آی مشر ویلي چې د سکار پټاکونو کې د پراخو درغلیو شواهد نشته دی ترامپ چې پر نظر پښتنو کې شاته دی ویلي دی ک ګټون کې نشي کمپاین بای د پوسټ لاري رای ورکولو ته قانوني ستونزه جوړ کړي چې کېدای شي د ننګونی ستره محکمه فیصله کړي په ورته وخت کې ولسمشر ترامپ او ګوندې هڅه کوي چې د ستره محکمې د مړې شوې غړي روټ بیدرکینزبرګ پر ځای ایمی کانی بریټ د سنا لخوا وټاکل شي همدارنګ ځینی راپورونه وایي ترامپ پر رای اچونه کې درغلو ته په اشاره ممکن د جمهوریت غوښتونکو لخوا اداره کیدونکو ایالتونو ته وایي ک بایدن وګټینو په انتخاباتي کالجونو کې د عمومي رای باطل کړي خود ترامپ کمپاین دا راپورونه رد کړی دی د خلکو رائے په پام کې نه نیول سره چېړونکو وایي پر دیموکراسي به د خلکو باور ته زیان ورسی د جورج واشنگټن په هانتون استاد لارا براون وایي
پتا سوګری زیاتره اوسیدونکو خفه دي چې رائے ورکړي او تمې درلوده چې رائے وشمیرل شي
چېړونکو وایي د پوسټ لاري احتمالي جنجال لقبل کې د شي ټاکنې هیڅ غټون کې ونه لري په دې صورت کې کېدای شي د استاذ مجلس خو وختل شي چې راتونکو ولسمشر وټاکي وحید الله فیضی امریکا غشنا رادیو واشنگټن
کاغوري چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غا آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیره وي
په داسې حال کې چې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د واشنگټن پوسټ د پخوانی خبريال او د امریکا دایمي استوګن جمال خاشقجي لوجل کېدو دوه کاله تیر شوی دی د بشري حقوقو مدافعین او امریکایي قانون جوړونکو وایي د عدالت د تامین لپاره مبارزه پایته نه ده رسیدلې
د واشنگټن پوسټ خبريال جمال خاشقجي چې د خپل اصلي ټاټوبي سعودي عربستان په واکمنو په اعتقاد کولو مشهور وو د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په ترکیه کې د سعودي قونسلګری ته تللی وو د مرکزی استخبارات او ادارې په وینا هغه هلته د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په امر ووژل شو اته تنه په سعودي عربستان کې د خاشقجي د وژنې په تور محکوم شوی دی خو د سعودي هیڅ لوړپوړي چارواکي په دې اړه مسول نه دي ګڼل شوی د واشنگټن پوسټ خبريال باب وودوارد په خپل نوي کتاب ریچ کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ نه د خاشقجي د وژنې پوښتنه کړې او ویلي آیا فکر کوي چې د خاشقجي د وژلو تر شا د ولیعهد شهزاده محمد لاس دی وودوارد وایي چې هغه د ولسمشر ترامپ هغه غږیز ریکارد لري چې د شهزاده محمد د ژغورنې هڅې کړی او ویلي چې ما وکولای شوای چې کانګرس دې ته اړ کړم چې د هغه شا پریږدي د ژورنالستانو د ساتنې کمیټې رئیس شیر منصور امریکا غږ ته وویل چې دا کار د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دیکتاتورانو ته د معافیت یو ناوړه پیغام لیږدوي
is an admission on tape by President Trump that he personally saved Crown Prince Mohammed bin Salman from
په یو کسټ کې د ولسمشر ترامپ لخوا اعتراف د چې هغه په خپل شهزاده محمد بن سلمان له حساب ورکون څخه وژغوره او دا کار بن سلمان ته د وژلو جواز پرته بل څه نه دی یعنی هر څه چې هغه وغوړي کولای شي
کڅ هم ولسمشر ترامپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خاشقجي وژنه غندلې او ټینګار کړی چې سعودي عربستان له ترهګری سره د مبارزې لپاره د متحده ایالاتو یو مهم متحد او شریک دی خو د متحده ایالاتو یو شمیر قانون جوړونکي د قتلونو او د سعودي عربستان د بشري حقوقو نورو سرغړونو په اړه د ترامپ ادارې لخوا د نه اقدام کولو لپاره اندیښنه څرګنده کړې دیموکرات سناتور Chris Murphy way
the Saudis as a consequence of killing Jamal Khashoggi got a smiling photo op with secretary
سعودیان د جمال خاشقجی له وجل کې دوه وروسته د پامپیو سره د مسکا ډک انزور واخیست.
یو شمیر بیا د پلاتونو غوښتنه کړي چې دا معلومه شي چې آیا د امریکا حکومت جمال خاشقجی ته خبرداري ورکړې او چې ژوند یې په خطر کې دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي اګنیس کالامارت به په روانه میاشت کې کانګرس ته دا مسله په ګوته کړي.
One area that deserves much more focus is the extent to which the US government knew or should have known that the life of Mr. Khashoggi was at risk and thus should have done more to protect him.
دوی چې یو برخه چې ډیر تمرکز کول او ته ورته ضرورت شته دا د چا د متحده ایالاتو حکومت تر هغه حد پو او یا باید په هدلې وای چې د خاغلی خاشقجی ژوند خطر سره مخ وو او دوی باید د هغه د ساتنې لپاره ډیر څه تر سره کړی وای. د متحده ایالاتو د اطلاعاتو افشا کول او د خاشقجی ته د اختارونو په اړوند د هر ډول معلوماتو په شمول چې دوی تر لاسه کړی وو او د دوی تر مسولیت پوري چې خاغلی خاشقجی ته خبرداري ورکړي زما په ان هغه مسایل دي چې د عدالت غوښتنې پلاتونو کې خورا مهم دي. د ملګرو ملتونو ته ځانګړي راپور ورکوونکي راپور په ګوته کوي چې د سعودي عربستان دولت د جمال خاشقجی د عمدي اعدام مسؤول دی. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د اروپאי اتحاد لخوا په بلاروس لګول سوي بندیزونه باید د جمعې ورځ نه پلي کیږي. په بروکسل کې په خپل دوه ورځنی غونډه کې دغه ټولنې ترکیه ته هم خبرداري ورکړي چې د سمندري لانجې په سر هغوی هم د دغه ډول بندیزونو سره مخ کېدای شي. لیزا برایت د پاریس څخه راپور راستولې چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
د اروپאי اتحادیه په دوه ورځنی غونډه کې چې په بروکسل کې ترسره شوه د بیلاروس په سلويختو چارواکو د بندیزونو پریکړه وشوه. په دغو کسانو کې د بیلاروس ولسمشر نه شامل په هغه تور دی چې د اگست میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې درغلي کړې ده او د خپل مخالفو مظاهرچانو د ځپلو لپاره سخت اقدامات کړي. اروپای اتحادیه په دوه ورځنی غونډه کې د باس نه روس دغه بندیزونه اعلان کړل. دغه بندیزونو مخالفت یوازې یو غړي د کبرس هیواد وکړ. د اروپای کمیسن مشر ارسلا وان ډر لین د ترکیه نو غوښتل چې د لویدیز مدیترانی کې د غازو او اوبو د حق پلانجا د قبرس او یونان سره خبري وکړي. اروپای اتحادیه ترکیه ته خبرداري ورکړه چې دغه اقدام یې پورته نکو نو بده پایله به ولري. وان ډر ویل که انکارا نور څه وکړل نو اروپای اتحاد به د خپل قدرت نه استفاده وکړي. موږ داسې اختیارات لرو چې هغه زر تر زره عملي کولای شو خو موږ دا نه غواړو. موږ غواړو چې د ترکیې او اروپای اتحاد ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو لپاره کار وکړو. د ترکیې یو لوړپوړي چارواکي د جمعې په ورځ خبري سرچینې ته وویل چې که اروپای اتحاد پر بندیزونه ولګول نو هغوی به په میډیټرانی کې د خپل حق د دفاع لپاره نوره ژمنتیا وښایي. اروپای اتحاد په خپل اعلامیه کې د آذربایجان او ارمینیا په عسکرو هم غږ وکړو چې د نګورونو کراباش په سیمه کې د خطونه ډډه وکړي کنه نړیوالې مداخله ته تیار شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په ترکی تور ولګو چې د سوریې نه جهادیان ورلګي چې په دغه شخړه کې برخه واخلي چې د مکرون په وینا دغه د نه منلو وړ ده. ترکی دغه تورونه رد کړی دي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.